درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا یو فرهنګي، کلتوري او ادبي مجله ده، خو مخکې تر هغې د خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ خغلی غنی وویل دا د عادی ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړي. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. دارک څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشرانو اغیز لري، افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به د هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي و سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه، خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 2.5 اورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 105 منډې کړې وي. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولې چې د ایران د سپای پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنځشنبه په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس او قومندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایی ډګر ته نږدې په یو هوایی ګزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشارې په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس واکسره مرسته کړې ده. بلخه د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځاویایمې کالیزی یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودی ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. وی ویل بل هولوکاست به نه پیښیږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعا رد کړې او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل ریپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې څاري وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي هغه یو طرف وي یو طرف بیا طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف جوړوي دا بدون مشوره نه وي شبه دا وي چې د دواړو طرفوي
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس ویلي دي چې د دوړو خواو خبري روان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د رواني ونې په پایل کې پاکستانی دانو رسپانی ته ویلي وو اله منده چې د دوړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخانی ښکاری. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له ګواخ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي، خو چارواکي وایي دغلته جګړې، نامنۍ او طبي ګواخونه د دې سبب شوي چې یو شمیر له دې ودانیو له خطر سره مخ وبلل شي. مجیب رحمان حبیبزی پرې تفصیلي ریپورت لري. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله ماهر وایي
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبادی د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونی آبادی لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونی شي ډېر ژر به زیات شمیر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځه لاړ شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه عامل همه بدبختی ها امن امنی است و بی کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ اداره مرستیال تا محمد صحو هم منی چه دغه ولایتی ګڼ شمیر تاریخی سیمه او لرغونی آبادی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار، د بهاودین ولادت خانقاه، د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روضې زوړ جمعه هغه توریستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د لمنځتو خطر زیاتېږي.
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروسته کې لا طبي تخریب سره مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقاه، همدارنګه د جهانما باغ چې خلون سوالی کې دغه برجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبدی شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبيعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي رادیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کوي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګنې ښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمو ته ګواښ پیښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1398 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهور تاریخي آبدی چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت ته بیا راغولې دي، خو لسګونه نور تاریخي آبدی په کوهستاناتو، سایاد او بلخا ولسوالیو کې د نامنې له امله د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قهقه کلا په سنچرک کې د انګشتې شا جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد